ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و منی د خبرونو لپاره سره نیسا اجمل او د ټکنیک په برخه کې را سره پلوشا سحاق همکاري کوي د خبرونو د سر موضوع د جناواله په واقعي باندې د بلابلو مسلکونو د اسلامي علماو د ریز او سرګندونی او غندنه روانه ده دا د دې خبرونو د سر موضوع دا یو شمیر نور کورنی سیمه ایز نړیوال مطالب را سره هم شته خو له هر څه مخکې د 12 بجو خبرونه د انیس اجمل
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د خبر پختونخوا شیا دینی عالمانو د بشری حقوقو فعالانو د جناواله د پیښې غندنه کړې ده. د بلوچستان د کابینې 500 غړو د خپل دندو سوګند پورته کړې او په ایران کې په تیرو درې ورځو کې اتو تنو ته پانسی ورکړل شوی. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا شیا دینی عالمانو د بشری حقوقو فعالانو په پنجاب کې د سویان عبادت زینو سوسولو او داغي کورونو ته د زیان رسولو غندنه کړې ده. په دې اړه پرین په پیښور پریس کلب کې وغونډه وشوه چې پکې د جړاواله په پیښه کې د ککړو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه شوې. تر غونډې وروسته د شیاګانو یو دینی مشر عابد حسین شاکری مشال ریډیو ته وویل چې په جړاواله کې د سویانو عبادت زینو کورونو ته زیان رسول نه یوازې د بشری حقوقو بلکې د اسلامي تعلیماتو هم خلاف ورسي.
مو حکومت وقت نه دا مطالبه کو سو کوم کسانو دي کې ملويست دي چایل انوت کړی دي هغه ټول صحیح طریقے سر دي هغه ته عيون وکي چې دا فلني فلني هغه ته د سختري نه سزا ورکي د سزا څنګه د پر چوک د سوچ باندې کې د مذهبي جنون حکومت مزمو ملک استعمالي دي کله یو کس به ځای قتل او کله بل کس به ځای قتل بس یو نه راو چاته کته د خسر درشي توهین وکړ په کار دي عدالت هم دي کې برپړ کړو دا
په دوه عیسویانو د اسلامي مقدساتو د سپکاوي تر تورونو وروسته د اګست په 14مه د پنجاب په جړاواله کې بلوګرو د عیسویانو په کلیساګانو کورونو حمله وکړي. بلخوا نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ پرین په جړاواله کې متاثره شوې سیمه ته ورغلي ولته عیسویانو ته ډاډ ورکړي چې حکومت هڅه کوي چې په راتلونکي کې د دا ډول پیښو مخنیوي یقیني کړي. په اسلام آباد کې د تراګری سید عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ علي وسیر او د بشري حقوقو مبارزه ایمان مساری د درې ورځو په جسماني ریمانډ پولیسو ته سپارلې دي. د پاکستان جیو نیوز او ډان وسپانو په خپلو ویبپاڼو لیکلي چې علي وسیر او ایمان مساری د اګست په 21مه په دوی د جوړ شوي تراګری مقدمې په ترڅ کې عدالت ته حاضر شو. په دې مقالي وسیر ویلي چې د اسلام آباد په جلسه کې هیڅ ناسمه خبره نه ده کړې. دغه سید ایمان مساری وکیل ویلي چې دغه تقریر په ټولنیزه میډیا پروت دی او په حراست کې دغه لچولو سره به اخر څه ترلاسه شي. علي وسیر د اګست په 19مه او ایمان مزاری د اګست په 20مه نیول شوی دي. دوی لاغ رستونی بل شو چې د اګست په 13مه په اسلام آباد کې د پښتون شورین غورځنګ په یو جلسه کې وینا به وکړي. په ټولنیزو رسنیو په خبرو شو ویډیوګانو کې لیدل شوی چې علي وسیر او ایمان مزاری د تقریر پر مهال د جبري تختونه لپاره په پوسی استابلیشمنت تنقیدونه کوي. د بلوچستان نگران کابینې 500 غړو د خپل دندو سوګند پورته کړې. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د اګست په 21مه په کوټه کې د گورنر په دفتر کې د گورنر مالک عبدالولی کاکړ په موجودګۍ کې د سوګند مراسم ترسره شو. د کابینې په غړو کې علي احمد سي، امجد رشید ریټایرډ کیپټن زبیر جمالی، جان اچکزی او ډاکټر قادر بلوچ شامل دي. په ایران کې د بشري حقوقو ځای مبارزان وایي چې په دې هیواد کې په تیرو درې ورځو کې لږ تر لږه اته کسان اعدام شوي دي چې پکې زیاتره د منشیاتو کارولو په جرم تورن شوي دي. دا لاغ وروسته ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په دې وروستیو کې د ایران جیلونه د وژنې په میدانونو د بدلېدو لړ کې په هیواد تنقید کړی دی. د بلوچانو بشري حقوقو لپاره کارکوونکي سازمان بلوچ اکټیویسټ کمپین د اګست په 21مه ویلي چې څلور تنه په زاهدان بندیخانه کې اعدام شوي چې پکې یو هشت کلنتن او داتو بچو پلار هم شامل دي. د دې ترڅنګ دوه نور بلوچان بندیان هم د اگست په 19مه په زاهدان جیل کې لدی وجه پانسی شول چې ورته په 2012 کال کې د قتل په تور د قصاص سزا واورول شو. دغه سي غنو رسنیو ریپورتونه ورکړي چې د اگست په 19مه د دیس فول په جنوب لیدیس خار کې په یو زندان کې د نشئی توکو د جرمونو په تور یو تن اعدام شوی. بلخو د بشري حقوقو خبري ایجنس د اگست په 19مه د شیبان په زندان کې د نشئی توکو په تړاو د یوتن د اعدامولو خبر ورکړی دی. او اخیری خبر دا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کرکټ درې یوروزنی او لوبو د لړۍ لومړی لوبه نن ترسره کیږي. ټاکل شوی ده چې دا لوبه د پیښور له وخت سره سم ماسپخین 2:30 بجې او د کابل په 2 بجې پیل شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ دا لوبه د افغانستان په قربتو په سریلانکا کې ترسره کیږي. د خبرونو پای
او د مستاسو مشال لیډیو ته وګي خبرونه در تاسو موږ همکار یعنی ساجمل وړاندې کول. ک تر پای را سره پاتې شوي په دې خبري غړی کې زنه دا مهم مطالبه هم وره. جناوالا کې د ایسویانو په کلیساګانو په کورونو د حملو نه پس د غندنې سلسله روانه ده. یو دینی عالم وایي
حکم چا دا کور کړی دی نه د اسلامی تعلیماتو مطابق دی نه د انساني تعلیماتو مطابق دی نه د پاکستان قانون مطابق دی.
د عوامي نېشنل ګوند یو مخکخ او پخوانی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وایي چې په خیبر پښتونخوا کې د نامنه او د پښتنو د قتل عام نه تنگ شوه.
زه د بیگنا خلکو قتل عام نشم برداشت کولی، زه نور سازشونه نشم برداشت کولی، زه نور تکلیفات نشم برداشت کولی.
او کغواړی افغانستان او پاکستان د پولیو د رنز نه ختم شي او پولیو رنز دنګل تنوي د پولیو اساس کی ماشومان ته ورکي.
دا کمپاین به څلور ورځې دوام کوي او تر پنځشنبه پورې ورځ به ورځ وي.
قبایلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسل مشال لیډیو ته وګورئ زمونږ دا خبري غړی تاسو اورئ. او په دې خبري غړی کې د پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه بیلابیل راپورونه او شننې تبصری را سره دي. کتر پای را سره مل پاتې شوي د سیمې او نړۍ د حالاتونه به خبر شي. د خبرونې د سر موضوع تاسو پام راګرځوم. پرون په پیښور پریس کلب کې د خیبر پښتونخوا شیعه دینی عالمانو او د بشري حقوقو فعالانو یو غونډه وشوه چې په پنجاب کې د عیسویانو عبادت ځایونو سوځولو د هغوی کورونو ته د زیان رسولو غندنه شوې ده. دوی په دې موقع حکومت غوښتنه وکړه چې د جناواله په پیښه کې ککړو کسانو ته د سخت سزا ورکړل شي، ځکه چې دا کار نه یوازې د بشري حقوقو بلکې د اسلامي تعلیماتو هم خلاف ورزي ده. د اگست په 14مه د پنجاب په جناواله کې بلوګرو د عیسویانو په کلیساګانو او کورونو له هغې وروسته حملې وکړې چې پر دوو عیسویانو د اسلامي مقدساتو د سپکاوي تورونه پوري شوي وو. په دې اړه باندې نور تفصیل غلام غوث راکړي.
په دغه محل د شیعه مسلک یو عالم دین عابد حسین شاکری د خبری کانفرنس وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د جړانواله په عیسانګر کې چې کومې پیښې شوې دي نو دا یوازې د بشري حقوقو او د هیواد د قانون نه بلکې د اسلام د بنیادی تعلیماتو نه هم سرغړونه ده.
حکومت دا کار کړی دی نه د اسلامي تعلیماتو مطابق دی نه د انساني تعلیماتو مطابق دی نه د پاکستان قانون مطابق دی. مو حکومت وخت نه دا مطالبه کوو حکومت کسانو دي کې ملويس دي چای لا نوټ کړی دي هغه ټول صحیح طریقے سره دی هغه ته یون وکي چې دا فلنی فلنی هغه ته د سختترین سزا ورکي. د سزا څنګه د پر چوب د سوچ باندې کې د مذهبي جنون حکومت مزمو ملک استعمالي کې کله یو کس به ځای قتل او کله بل کس به ځای قتل بس یو نراو چاته کته د خسر درشي توهین وکړو په کور دی عدالت هم دي کې برپور کړی راځو.
دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې په هیواد کې دي د اقلیتونو د عبادت ځایونو خوندیتوب یقیني کړي. د امامیا کونسل د مذهبي همغږی د سنگي جنرال سیکرټري سید اظهر علي مشال ریډیو ته وویل چې ټول دینی عالمان دي د داسې پیښو د مخنیوي لپاره خپل اواز پورته کړي
او ټول هر مکتب فکر علما شکم دي هغه د دې شی نه لا تعلق دي هغه بیزار دي د دې دسې واقعاتو نه هغه دسې واقعات نه خوښي نه او سلف ځای کوي. خو د دې نه باوجود چې دا واقعات بار بار کیږي کنه نو د دې مطلب دا دی چې بعضې مذهبي ګرو دسې دي چې دغه په بیک کې دغه په شا کې یا زموږ اندرونی طاقتونه دي یا بیرونی طاقتونه دي او دې دغه په زور باندې دسې واقعات کوي.
یاد دی وی چې د پنجاب په جړانواله سیمه کې د اگست په 14مه نیټه ګڼ شمیر راپارېدلي مسلمانانو په یو شمیر کلیساګانو او د عیسایانو په کورونو بریدونه کړي وو چې په کې د ځایي عیسایانو په وینا تر شلو زیاتې کلیساګانې سوځولې شوې یا لوټلې شوې دي. د فیصل آباد ضلع پولیسو هغه مهال رسنیو ته ویلي وو چې د اگست په 14 نیټه په دغه سیمه کې یو شمیر کسانو داوه وکړه چې هغلته کې اسلامي مقدساتو ته سپکاوی شوی او تر دې وروسته داسې اوازه خورک شوه چې ګنی دا کار دوو عیسایانو کړی. خو په پیښور کې تیره ورځ د خبری کانفرنس پر مهال د شیعه مسلک دینی عالمانو او د مدني ټولنو په اعلانو غوښتنه وکړه چې حکومت دې د اسلامي مقدساتو د سپکاوي هم کره پلټنی وکړي خو هغه کسانو ته دې هم سخته سزا ورکړي کوم چې د ګنګوسو په بنیاد عیسایانو ته زیان رسولی او د عیسایانو د مذهبي مقدساتو سپکاوی یې کړی. په پیښور کې د اقلیتونو سره تعلق لرونکي مقامي کونسلر عارف مسیح کوکر مشال ریډیو ته وویل چې دوی به هغه وخت مکمل اطمینان ولري چې په پنجاب کې د سوځول شویو عبادت ځایونو د پیښو په اساس په ککړ کسانو جوړی شوی مقدمې منطقي انجام ته ورسی او دوی له سزا ورکړي شي.
پہلے داسې شوی دی وړا وړا لیکن ډېر زیات موږ سره زیاتی شوی دی چرچې سوزولې دي اور علاقې موږ د تقریبا 86 کلی سوزولې دي کې دې پړا د کم کسان موږ سره زیاتی کړي دي هغه ته سزا ورکې خام خاص سزا ورکا آ کسان ته سزا ورکې او بیا دوباره داسې څوک نه کوي موږ سره.
خو بلې خواته بیا 13 ورځ د پاکستان نگران وزیر اعظم انوارالحق کاکړ په عیسانګر کې د متاثره شوې سیمې دوره کړي او هغلته کې عیسایانو ته ډاډګیرنه ورکړي چې حکومت هڅه کوي چې په راتلونکي وخت کې د عیسایانو یا نورو اقلیتونو سره دا رقم پیښې ونه شي. د هیواد قوانین به دا خبره باوري کوي چې داسې بیا ونه شي او که چېرته بیا له بده مرغه داسې پیښې کیږي نو تاسو به ووینئ چې ټولنه او د پاکستان ریاست به د متاثره شوي خلکو سره ولاړ وي او موږ به د بې آوازه خلکو آواز جوړیږو. د پاکستان د حکومتي چارواکو ترڅنګ د پاکستان د دینی عالمانو شورا هم د عیسایانو د عبادت ځایونو د سوځولو غندنه کړې وه او د پاکستان د دینی عالمانو شورا دغه پیښې غیر اسلامي فعالیتونه بللي وو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ هم په دې موضوع کې پاتې کیږو او په کورمه کې هم عیسویانو او د دې ترڅنګ نورو دوی سره د مدني فعالانو د جناواله د واقعې په حواله سره مظاهره کړې وه. د هغې په اړه باندې حال طارق ورغزی راکړي.
دا نارې په پړچنار کې د کلیساګانو سوځونې په رد عمل کې وهل شوې. په سیمه کې د اتوار پر ورځ یو شمېر عیسایانو د پریس کلب ودانې مخې ته احتجاج کړی چې پکې د مقدسو ځایونو او سپېڅلو کتابونو د سپکاوي مخه د نستلو غوښتنه شوې. په احتجاج کې شامل د عیسایانو مقامي پادری ریاض مسی وای په جنواله کې شوې پېخه تر هغري زده او حکومت دې هغه ټول قانون منګولو ته سپاري څوک چې په دغه کې ککړ دي.
هم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان دہشت گردوں کو جنہوں نے ہماری
لا پاکستان حکومت مطالبہ کو چې هغه ته غرو کمو چې زموږ د عبادت او مذهبي ځایونه سوځولي او کورونو ته راتهورونه اچولي سخت سزا دی ورکړي. موږ پاکستانیان یو. کله چې پاکستان جوړ شو نو هغه وخت قائد اعظم اویل چې که مسیحی برادری زما سره ولاړه نه وي نو پاکستان به نه وي جوړ شوی. که موږ پاکستانیان یو نو را سره انصاف ولې نه کیږي؟ زموږ سره داسې چلند ولې وشو؟ موږ د دویمې درجه شهري ولې ګڼل کیږو؟ په پړچنار کې تر احتجاج پس یو شمېر مقامي مشران له عیسایانو سره د یکجهتۍ لپاره د هغوی کلیسا ته ورغلي. د پړچنار اوسیدونکي او پخوانی وفاقي وزیر ساجد حسین توري وایي عیسایان زموږ ګرونه دي او د غم په دې سات کې له هغوی سره ولاړ دي. توري غوښتنه وکړه چې پنجاب حکومت دې د پیښې شفاف تحقیقات تر کولو پس ملزمانو ته د قانون مطابق سخت نه سخت سزا ورکړي.
او د دې خبرې تمره مذمت شي کام ده. ډېر افسوس خبره ده. ان شاء الله امید هم ده او بلکې حکومت نه مو پر زور مطالبه کوو چې تمره الته زیاتیات شي وي دي
د پنجاب په جړواله کې پر 14 اگست بلوګرو د اسلامي مقدساتو د سپکاوي تر تورونو پس د عیسایانو کورونه او کلیساګانې سوځولي لوټلي او ړنګې کړي. په پړچنار کې د جړواله متاثرینو سره د امداد لپاره مقامي خلکو کیمپ هم لګولې. د پړچنار مقامي اوسیدونکي محمد مهدي وایي د انساني همدردی په تحت لا زپلیو سره د امداد لپاره د سیمې پر خلکو غږ کوي چې ور سره د خیر په دغه کار کې ودرېږي.
نن مو وروڼه دي مسی برادر څاغوی نن بکور دي بخونه دي څاغوی نن رڑو کل مستی څاغوی نن بچدر دي اغوی نن بسیر دي څاغوی نیمو سایه جوړ کو اغوی ته مو تاونه کو او خپل کو سارش دا غره څاغوی څکم سامان دي اغوی بستاری دي اغوی کچن سامان دي اغوی لوخی دي اغا سیزول دي تا اغا څه سر کړو کی ایکسټرا سامان څاغا ته سپکو نه لچی اغا ته سیمه صداتی کیم کی جمع کوشش ته بر وخت اغوی ته مو دا سامان ورسو
په جنواله کې د کورونو او کلیساګانو سوزولو ړنګولو او تلټلو پس پولیسو د عیسایانو حفاظت لپاره ځنګړي اقدامات اوچت کړي. په خار کې رینجر ځواک ځای پر ځای کړی شوی چې د سایانو استوګن ځایونه او کلیساګانو امنیت وساتي. د دې تر څنګ هغلته پر جلوسونو لارینونو پر موټرسایکل ډبل سواري د وسلو پر ګرځولو او تر 50 زیات کسانو پر غونډیدلو د فایو سلسلو څلوېخ لګول شوی. د خار پولیسو په تاوتریخوالي کې د ملوث کېدلو پر الزام په 600 کسانو د اقدامي قتل ترهګری او یو شمېر نورې مجرمانه دفی لگولی. تاریخ ورگزے مشال ریڈیو پیخور. مشال ریڈیو پر وی پانی او ایپ ہم ابری دلائی سی دلتون پزائی کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولی کی
مشال ریډیو ته وګي. پرون ماخام د سواد په ودود یا حال کې د عوامي نشل ګوند یو غونډه وشوه. په دې موقع د ګوند صوبایي نائب صدر امیر حیدر خان هوتی ویلي چې په خیبر پښتونخوا کې یو وار بیا د نام نه پیښې زیاتې شوې دي چې وجه یې د تیر حکومت ناسمې پالیسۍ دي. خو د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ تیر حکومت په هیواد کې د اقتصادي او امنیتي ستونزو لپاره نور حکومتونه ذمہوار ګرځولي وو. هوتی د دې تر څنګ دا هم ویلي چې دوی په هیواد کې پر خپل وخت ټاکنې غواړي. په دې اړه نور تفصیل نیاز احمد خان راکړي.
سواد سید شریف کې د عوامي نشل ګوند لخوا جوړ کړی شوی ورکر کنونشن کې په زرګونو د پارټۍ کارکنانو ګډون وکړو. کنونشن په داسې حال کې را جوړ کړی شوی چې عوامي نشل ګوند راتلونکي عام ټاکنو لپاره د ضلع سوات نه د درې قامي او وو صوبایي اسمبلی امیدوارانو باقاعده اعلان کړی. کنونشن مشر میلوا د پارټۍ صوبایي نائب صدر پخوانی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په دغه مهال د ملک په سیاست، امن او امان او د پارټۍ په کارکردګۍ تفصیلي وینا وکړه. دوی ویل د عوامي نشل پارټۍ د ټول اولنی کار په صوبه کې امن ټینګ ساتل دي.
دخپلو بے گناہ خلقو وینا نورا نشم برداشت کولے زدہ بے گناہ خلقو قتلیام نشم برداشت کولے زنور سازشونا نشم برداشت کولے زنور تکلیفات نشم برداشت کولے نوچے ہر سیاسی جماعت اور ہر سیاسی لیڈر دا امن خبر کئی او تش پخلے نکئی پا عمل خواگئی او زما په پښتني خاور او زما د وطن د امن خبره کوي. ورورا که تور دی او که سپین دی که هر څوک دی او هر پارټي دا د امن د پاره د عوامي نشل پارټي او د باچا خانه دروازې هر چا ته کولای.
په دغه مهال حیدر هوتی ویل چې د پاکستان تحریک انصاف مشر پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپلو غلطیانو له وجې نن په جیل کې دی. دوی تورونه ولګول چې دغه پارټي په تیر وختونو کې بعض معلوم او نامعلومو قوتونو له وجې اقتدار ته راغلی وه. اوس هم هغه قوتونو ته بدې ردې وایي. دوی ویل د عوامي نشل پارټۍ په جمهوري عمل کې واضح موقف دی.
زموږ موقف دا دی چې سیاست د سیاسي خلکو کار دی او حکومتونه جوړول او ختمول دا د پروردګار د ذات نه علاوه دا بلی چه اختیار نه دی. دا د ولس اختیار دی، دا د قوم اختیار دی، دا د عوام اختیار دی.
دین اوړاندې د عوامي نشل پارټۍ ځایي مشر کنونشن تابعیا کوونکی د سوات حلقه پی کې پنځم امیدوار شیرشاه خان او د پارټۍ نورو مشرانو هم ویناګانې وکړې او د عوامي نشل پارټۍ لخوای راتلونکي ټاکنو لپاره تګلارې بیان کړه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورزو د بلوچستان مرکز کوټه ته پرون په کوټه کې هغه 200 زده کوونکو ته د حکومت له لوري اسناد ورکړل شو چې د ګوګل د ځوانانو سکالرشپ لارې د آنلاین کاروبار زده کړې ترلاسه کړي دي. ځینو زده کوونکو مشال ریډیو ته ویلي چې دا اسناد ترلاسه کول د دوی لپاره د ویاړ خبره ده او باید حکومت د ځوانانو تعلیم او روزګار ته پام وکړي. د ایوب ترین راپور کې نور تفصیل واوري.
د بلوچستان د بیلابیلو برخو سره تړاو لرونکي د دې زده کوونکو په وینا چې د ګوګل په سکالرشپ د آنلاین کاروبار په اړه زده کړې ترلاسه کول د دوی لپاره د ویاړ خبره ده. په دې ترڅ کې د ژوب سره تړاو لرونکي انیسا ګلمیر و مشالډو ته وویل چې د تعلیم یافته ځوانانو ښه سباون د آنلاین کاروبار سره تړلی دي.
پاکستان حالات مطلب ګورمنټ جاب شان چې دی هغه ډېر مشکل نن سبا ملاوي، نو باید انسان دارنګ سکلز حاصل کی سے انسان خپل مخته یو شی پکوای سی، مطلب د سردارنګ سکلز سی دی خپل ځان لپاره پیسې ګټلای سی، خپل زمند مخته جوړوای سی. ضروری نه سی دی د گورنمنت ته جاب محتاج او گورنمنت جاب لوجه دی ناس سی همیشه لپاره. د ګوګل مشتډی رشو اپورتونټی را کړی دا سی موږ خپل سکلز زده کو. ما ډیجیټل مارکیټینګ کورس کړی دی، زه سی دا کورس مخته بوزم، مطلب زه آنلاین سیل کوای سم. زه خپل د کورس کې ډیر زیاتې مال لپاره ډیر اپورتونټیز دي د آنلاین جابز لپاره. زدا وکم او زی په مخ باندې خلکو ته اوروش شوما سی دوی هم دا لیاری تراسی
او هم د ژوب سره تړاو لرونکي وی بلیز د کونکي رومي سګل زیاته کړه چې ګوګل د بلوچستان د ځوانان لپاره د کاروبار نیوی لارې خلاص کړې دي.
زما هم دا د ګوګل د طرف ډیر ښه انیشیټیو دی، او خاص د بلوچستان کی کم سیډیر پسماندا علاقہ ویل کیږي. په دا پسماندا نه د چی خلګي پسماندا په دا پسماندا د چی اپورتونټیز نه دی ورته ملاوس می ده پلیٹ فارمز نه دی ورته ملاو سي. کدا سي پلیٹ فارمز ورته ملاو سي نو زموږ ځوانان به هم مختار سي لکه څنګه سي د نورو صوبو غدي. دا چې دا ډیر زیاتې به فائدہ پر اول چې زه يم زه ګرځم زه وایم چې زه ما سره یو جواب وي سي ما یو پاکټ منی چې پاره والے وي چې زه خپل مور پلار باندې بوج نه سم جوړ. دا نه ډیر ان ځوانان دي کم سي سم نه مې ډیپریشن مفاده لاړ سي دغه قلت لوجه باید چې دا سي جواب زرا سي.
دا ډول د افشن سره تړاو لرونکو اسد الله خان ترين بیا وایي چې دا آنلاین کاروبار څخه به په ځوانانو کې مایوسی ختم شي.
دا سرټیفیکیټس د مرته ګوګل راکړي دي ثرو کورسرا. کورسرا چې د یو آنلاین پلیټ فارم دی چې د یو $500 باندې چې د مرته سرټیفیکیټس راکړي، لیکن ګورنمنت اف بلوچستان له طرف څخه دا چې د مرته فری ملاویږي. او دا چې انټرنیشنل کم جاب مارکیټ دی دا کې به د ازمر رنګي پښتانه چې کم ایست ویسټرن کم ایسټرن بلوچستان دی په دا کې څه هم خلک دي چې جاب نه دی ملاوسي وي په ډیجیټل کم دور چې دی د دې لوي چې مرته دا شي ملاوسو چې دا شان مرته حاصل کول نو مرته په جاب مارکیټ کې به په ای ای کم جو مارکیټ دی هغه کې به شان مرسته ملاوسي نو دلته به مرسته ځان لپاره انکم جنریټ کو خپل فیملی لپاره.
پر دې مهال د بلوچستان د حکومت د اطلاعاتو سیکرټر حمزه شفقات اول چې د روان کال په مئی کې د بلوچستان حکومت او د معلوماتو د نړیوالې ادارې ګوګل ترمنځ یو تړون لاسلیک شوی وو چې لامل یې د په خبره ګوګل د بلوچستان و درې زر زده کوونکو ته د آنلاین کاروبار په خاطر زده کړې ورکوي. کم کچھ زر انجنی او دو زر الکوان شامل دی.
1500 بچوں کو بھی ہم جاب دے
کپ دے تری زر کی 1500 جوانان ہم دا گوگل دا لاری دا آن لائن کاروبار کو رزام ورسوی نو دا بائی والو کامیابی وی او کدا کار اوسو نو بیا با دا بلوچستان حکومت دا گوگل پر زائی خپل دا جوانان لپارا دا ڈول دا سکالرشپ پروگرام پیل کری. عبداللہ سخا بیا تر 1500 پوری و جوانانو تا دا آن لائن کاروبار تربیہ ورکری. دا ډول به په راتلونکي کې دوی د شو روزګار خاوندان سي. دا لومړی ځل دی چې ګوګل د بلوچستان و درې زره ځوانانو ته د سکالرشپ د لارې د آنلاین کاروبار زده کړې پیل کړې دي او د دې مقصد لپاره د مئی په میاشت کې د حکومت بلوچستان سره یو تړون لاسلیک کړی وو.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې لنهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه 625 کلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو، په پاکستان کې زیاتېدونکې ګرانۍ د خلکو ژوند ګران کړی چې پکې هغه زده کوونکي هم دي چې له خپلو کورونو لرې په نورو ښارونو کې د زده کړو لپاره تللي دي. زده کوونکي وایي چې د کورنیو له طرفه استول شوې پیسې میاشتنی ضرورتونه نه پوره کوي. په دې هېواد کې یوازې روانه میاشت د شیانو په بیو کې 15.28% زیاتوالی راغلی. نور تفصیل وسیم سجاد راکړي.
په پاکستان کې د ګرانۍ او د پېټرولیم مصنوعاتو د قیمتونو له وجې د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ځایونو نه په پېښور کې د تعلیم لپاره راغلي زده کوونکي پریشانه دي. د کوز دیر سره تعلق لرونکي او په پېښور پوهنتون کې د سیاسیاتو د څانګې زده کوونکي محمد بلال مشال ریډیو ته وویل هغه هڅه کوي چې د تعلیم سره ځان ته مزدوري پیدا کړي او په کور والا بوج جوړ نشي.
کوم چې موږ د سټوډنټ د ډیلی روټین یو شی نه دیو، خدای یو په ډبل باندې دی زرګان شو مخکې کوم دې شی نه باندې زمنګ 5000 روپے خرچ راتله و زمنګ په دی باندې 10000 او 8000 روپے خرچ راځي. دا شان دي چې زمنګ چې کوم ډیلی بیسز باندې موږ خوراک او پاستل کې پاتې کیږو، نو په خوراک او په کتاب او پر سبا نه زمنګ کوم مطلب پر من سټپن چې موږ ته په کور نه راتلو هغه موږ ته 12-13000 روپے راتللو. اوس په دې مهنګۍ دور کې موږ ته چې کوم دی راځي تقریبا 20000-22000 کور راځي په کوم زمنګ گزاره نه کی.
محمد بلال زیاتوی د هغه د جیب خرچ نه درېمه حصہ د رکشي او ټیکسیانو په کرایه لګي. برلختا د ترانسپورت د کار سره وابسته کسان هم ګیلمندي او وای د پېټرول او سی ان جی د لوړو بیو له وجې ورته ګټه کمه پاتې کیږي. په پېښور کې ټیکسي چلوونکي محمد عبدالله وای سوارلۍ ورسره د کرایه په وجه په بحث اوړي او ګیله کوي چې دوی زیاتې پیسې اخلي.
دې کې خو نو بس مونږ ته والله دومره کیږي چې هغه خرچ هم نه بچ کیږي، هغه سره په خپل سی ان جی پېټرول هم نشو ګټلې. کله سی ان جی پېټرول وګټو اولاد 200 پاتې شي، اولاد 300 روپیا بچت پاتې شي. 500 روپیا باندې نن سبا زمون کور نه ری ساريږي. دا کرای کورونو کې پراته یو، نن سبا پردی گاډي چلو 500 روپیا رانه گاډي والا دنده غوړي چې اچھا گاډي دي. او دې کې چې سنجي پېټرول دا ورځ پیدا کینو دا نن سبا 800 روپو خو به سنجي اچي. ها په 800 روپیا سنجي باندې نن سبا نه 100 روپیا هم نه کیږي، نو 400 روپیا سنجو سوځي، نو 200 روپیا بچت چین 250 روپیا هم په ګډه خرو په خار بازار کې.
د روپیا په قدر کې کمی او د ګرانۍ له وجې والدین د مالی ستونزو سره مخ دي. د باجوړ سره تعلق لرونکي اقرار احمد چې دوه بچي په پېښور کې سبق وايي مشال ریډیو ته وویل هغه ته د کور خرچ چلول ګران دي او د بچو تعلیم پر لا بوج دي.
تعلیمونه او په کسان کوي چې هغه مطلب زاده غټ غټ روزګارونه یې کاروبارونه یې دکانداري یې بارګین کوي. دا غریب سړی کار نه دی، غریب سړی سره بس صرف خپل رزق غم چې رزق به ماخام لا یا غرمه له څنګه د ځان لپاره ماشومان د پر روټي برابر کما، دای د پر بس څنګه کپڑا برابر کما. او سبق ویل سبق آسان کار نه دی، بیا مطلب چې ته به بار ته یو بار په ماشومان باندې سبق وینې لاغه خو چې ته ځان رزق ته شي پیدا کولای ته روټي نه ملويږي، ته به بچو باندې تعلیم څه وکړي. هغه ته د پیزار ضرورت دی، هغه ته د داخلو ضرورت دی، هغه ته د خرچو ضرورت دی، هغه ته د کتابونو ضرورت دی.
دا په داسې حال کې راځي چې د پاکستان بیورو آف سټیټیسټک تشمیرو تر مخه د جولای په میاشت کې د اونیز ګرانۍ شرحه 10.15% ته رسیدلې. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم سٹار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم سٹار.
زه د پښتو فلم سٹار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی او د خبرونه په دې برخه کې د خبرونو د لنډیز وخت کې دون کې د پښتونخوا کې دولس نیمې او کابل کې دولس بجې کې دون کې دی را دي چې دانی ساجمل نه د خبرونو لنډیز وره
دا خیبر پختونخوا شیعه دینی عالمانو د بشری حقوقو فعالانو په پنجاب کې د سویانو عبادت ځایونو سوسولو او دغه کورونو ته د سیان نسبولو غندنه کړې ده. په دې اړه پرین په پیښور پریس کلب کې وغونډه شوه چې پکې د جناواله په پیښه کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو غوښتنه شوې ده. پر دوی سیانو د اسلامي مقدساتو د سپکاوي تر تورونو وروسته د اګست په 14مه د پنجاب په جناواله کې بل وګړو د سویانو په کلیساګانو کورونو حمله وکړې. په اسلام آباد کې رتراګرې سید عدالت د پښتون شورینې غورځنګ مخکخ علي وسیر او د بشري حقوقو مبارزه ایمان مساری د درې ورځو په جسماني ریمانډ پولیسو ته سپارلې دي. د پاکستان جیو نیوز او ډان رسپانو په خپلو ویبپاڼو لیکلي چې علي وسیر او ایمان مساری د اګست په 20مه په دوی د جوړې شوې رتراګرې مقدمې په ترڅ کې عدالت ته حاضر شو. د بلوچستان نگران کابینې 500 غړو د خپل دندو سوګند پورته کړي. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویبپاڼه لیکلي چې د اګست په 20مه په کوټه کې د گورنر په دفتر کې د گورنر مالک عبدالولی کاکړ په موجودګۍ کې د سوګند مراسم وشو. د کابینې په غړو کې علي احمد سي، امجد رشید، ریټایرډ کیپټن زبیر جمالی، جان اچکسي او ډاکټر قادر بلوچ شامل دي. په ایران کې د بشري حقوقو ځایي مبارزان وایي چې په دې هېواد کې په تیرو دریو ورځو کې لږ تر لږه اته کسان اعدام شوي دي چې پکې زیاتره د منشیاتو کارولو په جرم تورن شوي دي. دا لا غرسته ده چې د بخښنې نړیوال سازمان په دې وروستیو کې د ایران جیلونه د وژنې په میدانونو د بدلېدو لړ کې په هېواد تنقید کړی دی. او د پاکستان افغانستان ترمنځ د کرکټ درې یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه نن ترسره کیږي. ټاکل شوی ده چې دا لوبه د پیښور له وخت سره سم ماسپښین 2:30 او د کابل په 2 بجې پیل شي.
اړوند تاسو مشال لري ته وګورئ او د خبرونو لنډیز مو د انیس اجمل ناوریدو د خبرونه په دې برخه کې ستاسو پام یو نړیوال راپور ته راګرځوم. او اړوندونکو تاسو زموږ د خبرونه په mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلې شئ. ملګری ملتونه په افغانستان کې د خدینه متشبشینو ستاینه کوي. په افغانستان کې دغه سازمان د خزو ځانګړي د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې دغه خزې له ستونزو سره سره د یو شمیر نورو ستونزو سره هم مخامخ دي. نور تفصیل سفیو لاستانک زیرا کوي.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د خزینه متشبسینو ستاینه کوي او وایي په ویاړ سره په ټول هیواد کې د دوه تکړه میرمنو ملاتړ کوي. د دې سازمان د ښځو برخې د دوشنبه په ورځ د متشبسینو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ایکس ټولنیزې شبکې کې لیکلي د دې میرمنو د هڅو ملاتړ کوي چې د ټولو تمه خلاف د نوښت، کارموندنې او د اقتصادي ودې په برخه کې کار کوي. صدیقه په هرات کې یو له دغو سوداګرو ښځو ده. هغې ازادي راډیو ته وویل دوه کاله وړاندې د کورونا د خپرېدو پر مهال د دوی کاروبار په ټپه ودارېده او دا چې یو کوچنی شرکت یې درلود د یو این ډی پی په مرسته یې اتحادیه جوړه کړه خو تر اوسه یې له ملګرو ملتونو پیسې نه دي ترلاسه کړي. صدیقه زیاته کړه دوه میاشتې وروسته له هغې چې طالبان واک ته ورسېدل دوی ته اجازه ورکړل شوه چې بیا کار پیل کړي. هغه وایي د ورېښمو اوبدلو او ګنډلو په فابریکه کې سلګونه ښځې کار کوي.
تقریبا 350 نفرم
شاوخوا 350 کسان له موږ سره کار کوي. دوی په ډیټابیس کې ثبت دي خو ثابت معاش نه لري. دوی له موږ څخه هغومره معاش اخلي څومره چې کار کوي.
په کابل کې د لاسي صنایعو او تولیداتو په وروستي نندارتون کې هم ګڼو سوداګرو ښځو د پام وړ ګډون کړی و. د دغو میرمنو له ډلې یو هم فرهناز ده چې له دوه نورو میرمنو سره یو ځای په کابل کې د خیاطۍ یو ورکشاپ او د ښځو د جامو پلورنځی لري او نورو میرمنو ته د کار زمینه برابره کړي.
ډیره خوشاله یم له خپل کار څخه او ان شاء الله چې زمونږ کار هم پرمختګ کوي. ځینې ښځې چې مونږ سره کار کوي مثلا د خیاطۍ په بخش کې، د ګلدوزۍ او د موردوزۍ په بخش کې، بل یو زمونږ موډل دی، بل یو جلی د سې زمونږ په آنلاین بخش کې مونږ سره کار کوي.
فرهناز او ملګری جامې، لاسي بیکونه او بوټان تولید او پلوري. دغه میرمنو د 15 لک افغانۍ په لګښت خپل کاروبار جوړ کړی او 15 نور میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې. د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر کارموندنې، روزنې او کار محدودیتونه لګولي او په ډیرو دولتي ادارو او بهرنیو او کورنیو نا دولتي موسسو کې ښځې له کاره منع کړې دي. په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د ښځو سینګارتونونه هم بند کړي. په نتیجه کې په زرګونو میرمنې چې ځینې د خپلو کورنیو یوازینۍ ډوډۍ راوړونکې وي اوزګار شوې.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو د خبرونې په دې برخه کې درته په افغانستان کې د پولیو واکسین شروع شوه دی د غی په اړه باندې دا راپور وړاندې کوو.
د دوشنبه په ورځ د افغانستان په 28 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو ګوزړنځد واکسین د تطبیق کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې د پولیو د واکسین د کمپاین په دې پړاو کې به د ملګرو ملتونو د دفترونو په همکارۍ څه باندې 11 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف چارواکي وایي د دغه کمپاین په دوهم پړاو کې به راتلونکي اونۍ بلخ، سمنګان، سریپول، فاریاب، جوزجان او اوروزګان ولایتونه تر پوښښ لاندې راشي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه ازادي رادیو ته وویل دوی هڅه کوي چې سږ کال د کمپاین په سمه توګه پرمخ یوسي څو دغه ویروس په افغانستان کې لمنځه وړل شي.
دا کمپاین به څلور ورځې دوام کوي او تر پنجشنبه ورځ به وي. البته شپږ ولایتونه، سپینځه ولایتونه د شمال د حوزې دي او یو د اوروزګان ولایت. د شپږ ولایتونو کې به د پولیو دا کمپاین را روان اونۍ پیل کیږي، روان دوشنبه، ځکه د ولایتو کې د پولیو د لمنځه پروګرام غواړي چې ښه کافي امادګي هلته او ولایتو کې نیول شوې وي تر څو دا کمپاین په ښه ډول سره تطبیق شي.
د ډایکونډي ولایت اوسیدونکي حنیفه چې زوی واکسین شو وایي دغه واکسین د ماشومانو د روغتیا لپاره اړین دی.
تفلما کې شش ماه است امروز
زموږ په ورشتنه ماشوم نن واکسین شو. پولیو یو داسې ناروغي ده چې نه درمل لري او نه درملنه، او یوازینی مخنیوی 200 واکسین دی. حکومت باید د دې ناروغي په اړه د ښځو او کورنیو د پوهاوي کچه لوړه کړي،
کنه باید بالا ببره.
د پولیو د واکسین یو کارکونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي ازادي رادیو ته وویل د پولیو واکسین ته د خلکو نه پوهاوي او د اهمیت نشوالي د دوی کار ستونمن کړي دی. هغه زیاته کړه
مردم مثلا پولیو راست
خلک واکسین جدی نه نیسی که دوی ماشومان په کور کې نه وي، دوی موږ ته قاطع جواب نه راکوي چې دوی وکړه راشي. دوی وایي چې ماشومان په کور کې نشته. دا مهمه نه ده چې دوی واکسین شوی دي کنه، موږ داسې پیښې لیدلې دي.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت سرپرست قلندر عباد یکشنبه په ورځ ملت ته د حکومت د حساب ورکونې تر نامه لاندې په یو پروګرام کې په هیواد کې د پولیو د مثبتو پیښو پر ثبتېدو اندېښنه وښوده او په افغانستان کې د پولیو پر لمنځه وړلو ټینګار وکړ. هغه وویل چې په افغانستان کې دننه د پولیو د لابراتوار د جوړولو لپاره $1,000,000 ځانګړي شوی دی چې د دغه ویروس نمونې کشف کړي. د رسمي شمیرو له مخې په روان کال کې په افغانستان کې د دغه ویروس 15 مثبت پیښې ثبت شوې دي. دا ټولې پیښې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې ثبت شوې دي. پولیو یو ویروسی ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دې ناروغي وژغوري. دا ویروس مهمه عصبي رشتې زیانمنوي، کومې چې په شمزه یا ستوني فقرات کې دي او د ماشومانو د ګوزړن لامل ګرځي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبت پیښې پکې لا هم لمنځه نه دي تللي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یو د ژمنې سره سم مشال ریډیو په سیمه او په نړۍ کې چې لمحه په لمحه سره تازه صورتحال رامنځته کیږي، پیښې رامنځته کیږي، کومه پیښه کیږي دغې په اړه باندې تاسو ته معلومات موږ درکوو. دا وخت داسې خبرونه دي چې د جنوبي وزیرستان په سهر مال تیارزا سیمه کې خولام خیسور یو سیمه ده، دغلته کې د پاکستان د پوس په بلوچ رجمنت په گاډو باندې بریج شوی دی او په دغه کې د مرګ جوبل اطلاعات دي. زموږ همکار اشتیاق مسید دا مهال دغلته موجود دی. اشتیاق، ستړی مشه او دا وخت دغه اول خو دغه پیښه کله شوې ده او تر اوسه پورې د مرګ جوبل څه معلومات دي؟
خوشحال دی مجید بابر، د پیشا وس سحر لاسنی میں بجے مخه ترغلی دو پداش وسلاول د پاکستان فوج دیش بلوچ رجمنٹ سرتیری دوی گاڑی بنے برت کڑائی دای اور پدگی شه د خفیہ ادارے اور د پولیس چارواکی د نوم نو وشول پلاوج دا تصدیق کڑائی دای چې په وسلاول په برت شی ولاس فوجی سرتیری وجل شوی دی اور درے پر ہر جلی شوی دی اور دا وجل شوی اور پر ہر جلی سر تیری یہ پا ہیلی کاپٹر شے دے وانا فوزی اسپتال تا منتقل کری دی اور دا وقت ہم پسی مکش دے پوز دے طرفنا دے لٹون عملیات راون دی
دے بریدونو دے نویت پاڑا باندے سے معلومات شتا او چارواکو سویلی دی
د برید چارواکی خو یی چې د وسلاولې طرف شوای دای په د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی د طرف نه مشال ریډیو ته پر لجلی و بیان کشه د دې برید زیماوري منل شوی دو چې په شولام خایسور سیمه کشه د پوسټ په ګاډیو باندې د دوی مرګریو برید کړای دی او په دا برید کشه یې او تلس پوزی سرتیر او دی وجلو دوا یې کړی دو
اشتیاق دار ته وای چې دغل تکي عمومي حالات سدي د دې پیښې نه پس او د دې پیښې نه مخ کې ځکه چې ډېر سیاسي ګوندونه مدني فعالان دغل ته د نام نه خبره کوي عمومي صورتحال څه ده
بالکل دا تیرے دوی روزے اول ہم دے قطبی وزیرستان دے چک شاوال سیما چھ دے سویلی وزیرستان سرا لگے دلی دو پداشیا ہم بامی چودنے کشے یولاس مزدوران وجل شوی چھ کم تعلق دے سویلی وزیرستان مکیم سیمے سرا وا او وقت پا وقت دے وسلہ اولے چھ کی میں پا پاکستانی پوز بنے بریدینا دی پا سویلی وزیرستان کشے دا پیش زیوتے شوی دی چھ دے کی میں دے واجانا دے ضلع مقامی اسے دن کی وقت پہ وقت احتجاجنا حقوی اور دے پاکستان فوج اور حکومتی چارواکیوں نہ پخپل سیماکشے دے امن حالات شکاول غشت نہ کوی
اشتیاق دغل تک سنگ جتا سوے د لٹون عملیات پیل شوی دین او آیا دغل تک او چکم موجود سرتیری دی غدی کنا د بہر نہ ہم یا د نور علاقوں نہ ہم سرتیری را غختل شوی دی
دے پوزی چارواکیو سارا چے دے خبریالانو ملاقاتینا شیا وقت پا وقت داغا اندیشنا سرگندوی چے دے افغانستان سیمینا دے افغانستان سارا چے کم وسلاول تعلق لاری آپ گان شمیر کشے دے سویلی وزیرستان تا روغلی دی خو دے
جی جی اشتیاق اور دن کو تاسو مشال لیډیو ته وګی اشتیاق مسجد سرا زمونږه د ټلیفون لیکه کته شو مونږ به بیا تاسو ته په دې اړه باندې نور معلومات د خپل همکار اشتیاق مسجد نور کو خو تر دا مهال پورې چې کوم معلومات دي دغه تر مخه د سویلی وزیرستان کې د تیارزه سیمه د خولام خیسور کې د پاکستان د پوز د بلوچ رجمنت په دوو گاډو باندې وسلوالو برید کړی دی او دغه وسلوال د پاکستانی طالبانو ترجمان خراسانی ویلي چې د دوی وسلوالو په دې کې تر دا مهال د یولسو پوځي سرتیرو د وجل شو پخلی شوی دی او په دې کې یو شمیر پوځیان جوبل هم دي په دې اړه باندې به درته نور معلومات راکو خو یو بل تازه خبر ته ستاسو پام راګرځوم او دغه خبر د ضلع بټګرام د الای سیمینارایزي او د بټګرام په سیمه کې داسې ویل کیږي چې دغلته کې عمومي توګه باندې د یو سیمینا بلې سیمې ته غرید سیمه ده د تګ دپاره دغلته کې ډولۍ یا چې کوم چیر لفټ وي هغه استعمالیږي دا مهال د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو همکار احسان داوډ مونږ سره د ټلیفون په لیکه راغلی د سیمه کې موجود دی احسان ستړی مشي او کداره ته ووایه چې دغه بټګرام کې چې کومه پېښه رامنځته شوې ده اوس سهار
مجید بابر صاحب داسې ده دغه پیښه خو سهار وختي دا را پیښه شوې ده هغه وخت کله چې دغه ماشومان او یو استاد د سکول ته روان وو په دې کې زه به تاسو ته دا یاد کړم چې یو استاد دی د سکول و ماشومان دي چې د دې عمرونه د 9 کلونو نه تر 12 کلونو دي او دا سکول ته روان وو په دغه چیر لفټ کې دا د خیبر پختونخوا بټګرام ضلع کوم الی تحصیل دی چې دغه غریز سیمه ده ټوله په دې کې بیا د پښتو یونین کونسل جنګړی کلی دی او دغه کلی ته دا د مدیر اسی همدا یوازینی لار ده چې د سکول ماشومان استادان او خلک هم دغه د تګ را تګ دپاره کاروي خو بیا په تکنیکي توګه باندې دا داسې نه ده چې کوم ورته سند ورکړل شوی وي یا هم داسې باوري وي چې ګنې دا به شلیږي نه د دې نه وړاندې هم زه به تاسو ته ووایم چې
احسان کدارا تو وای چې احسان کدا وای چې دا دغه ډولۍ یا دغه چیر لفټ چین خطه او په دې کې د ژغورنې کوم عملیات پیل شوی دی دوی وسم بر ان خطی دی کنه د دوی دراوستو د پاره کومه هلې دلې روانې دي
داسې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د خلکو د غوښتنې وروستو د 15 غنټو تیرېدو وروستو یو هلیکاپټر رسېدلی دی، او د انتظامیه سره چې لږه شپه وړاندې زموږ خبره وشوه هغې ویل چې 2 نور هلیکاپټرې هم د مانسیرې ضلې په شینکیارۍ سیمه کې موجود دي، هغه هم د هغې ځای نه د روانېدو دپاره تیارې شوي دي، خو یو هلیکاپټر دغه د پیښې ځای ته رسېدلی دی. جاج اخلي چې څنګه په کومه طریقه باندې دغه ماشومان او استاد د دې دغه کومه زړنده شوي ډولۍ ده چې په یوې رسۍ باندې ټینګه ده، 2 د دې پړي یا چې کوم رسۍ وي هغه شوکېدلې دي غورځېدلې دي، یوازینی یو رسۍ ده او دغه هم خطر دی چې څه وخت هم د شلېدلی شي، خو هلیکاپټر یو رسېدلی دی دغه ځای ته رسېدلی دی، چورلکونه یې د دې نه ګیر چاپېره وهلي دي، او اوس هم په دې شیبه باندې دغه امدادي الیزلې چې دي دا روانې دي. لږه شیبه کې انتظامیه وایي چې دغه هلیکاپټر یو لار به ولټوي او دغه ماشومان چې دي د دې د ژغورنې دا کار به سرته کړي.
صحیح، ډېره ډېره مننه احسان داوړو چې د بټګرام الای سیمې له موږ سره د ټلیفون د لیکې راغلي اوریدونکو معلومات دا دي چې دغلته کې په عمومي توګه باندې د سکول ماشومان د یوې سیمې نه بلې سیمې ته د غرونو منځ کې پر اسو تړلو باندې ډولۍ یا دغه سي چې کوم زانګو وي هغه استعمالوي، او دغه زانګوګانې ته حکومتي په رسمي توګه دا د اجازه نه دی ورکړي. بخول زموږ د همکار اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی تازه معلومات په لبیا درکو، ډیره ډیره مننه داور صاحب. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی، او څنګه چې تاسو دغه دواړه موضوعات یو د جنوبي وزیرستان د خولام سیمې نه چې کوم معلومات دي دغلته کې د پاکستان د پوسټ په 2 غاړو باندې برید شوی دی، او په دې کې تر دې دمه لږ تر لږه د 1100 پوځي سرتیرو د وژنې او د یو شمیر د ژوبل کېدو معلومات دي، او د دې ذمهواري د پاکستاني طالبانو ډلې اخیستې ده. دا راز د بټګرام الای پښتو یونین کونسل دی، او دغلته کې ماشومان سحر وختي د کوره د یو استاد ترڅنګ و ماشومان سکول ته روان وو، او دغه زانګو کې او دغه زانګو لړۍ شلېدلې دي. دا مهال د ژغورنې عملیات روان دي، او د مشال ریډیو سره اوسئ، په دې اړه باندې به تاسو ته تازه معلومات درکو. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نو معمول نشریات ترازو او ورزو 4 صدې ته د 4 صدې د سبزی او میوه منډای دکاندارانو او مزدورانو د اتوار په ورځ کار بندیز وکړ. دوی شکایت لري چې حکومتي منډای د دې خار یو لوی لري سنډی ته انتقال ورغواړي، چې په نتیجه کې به د دوی په خبره د دوی کار روزګار خراب شي. دا کاروباریان زیاتوي په نوي ځای کې به دوی زیاتې کرایې غوښتل کېږي، چې وایي وس یې نه لري. خو د 4 صدې د میونسپل کمیټه یو افسر وایي دا پریکړې د صوبایي حکومت د 2020 زیږیز کال د یو قانون له مخې کړي منډهای د غنی غونی لسیمو لری باید جوړ شي. لپی خبره شبیر احمد جان اورو.
د 4 صدې د سبزی او میوه منډه صدر حاجی شاروم خان مشال لیړو ته د اګست په 6 اول چې د اسلامي کالج په شپږ 50 کنال ځمکه د دوی منډه ده، او دا دلته شوخه د 13 سلور لسیزو راسه ده. خو اوس د 4 صدې میونسپل کمیټي او صوبایي حکومت دوی د دغه ځای څخه لری کوي، او غیر محفوظ ځای ته د منتقلولو هڅه کوي، کوم چې به دوی کله هم ونه مني.
کرایدار د اسلامي کالج هغه سره په روټین کې را روان دوی یو سوال کې چې موږ له هغوی نوټس راکړی
تقریباً
مونږ هم دا وایو چې مونږ به اخر څه کوو، خلاګانې به کوو، څه به کوو. زمونږ لکه د حکومت ته دا درخواست دی چې اخر مونږ به زوکم خو د هر سړي کاروبار به خرابېږي او ګرانی ډېره ده. جی
سبزی یا میوه منډی کې زیاتره بېوزله مزدوران دیاړې کوي، نو د خلکو مالی ستونزو ته نه کتل او هړتال کول. د منډی جنرل سیکرټري جان الله وایي چې مونږ حکومت مجبوره کړو او منډی ته به سامان راوړونکي ګاډي نه را پرېښودل، نو مونږ به څه کول؟
هړتال باندې خو مونږ دوی مجبور کړو، مونږ خو نه کوو. مونږ ته لارې بندولې پورې دوی مونږ ته وایي چې مونږ به بایپور سره ځو او لاډي چارج به کوو، نو دا خو د خپل حفاظت لپاره خپل هړتال وکړو، په خپله چې مونږ باندې راځي او تمام لاډي چارج کړي.
بل خو سبزی منډی ته راغلي یو شمېر خلک هم هړتال اغېزمن کړي دي، وایي چې د دې له وجې سبزیانې نشته دي او چې کوم د منډی نه بهر خرڅېږي نرخونه یو په دوه دي. دوی وایي نوی منډی د ښار لرې ده، نو حتی تو لپاره به هم کرایانې یو په دوه لګي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې ورستو کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې له خراسان څنګه یو ځل بیا سر راپورته کړی. په دې اړه باندې زموږ همکار احمد شاه اعظمي دا ځانګړی راپور برابر کړی. تاسو پام ورته راکړئ.
اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په تیرو کلونو کې په خپل مرکز عراق او شام کې تر ډیره حده کمزوري سوې ده، خو په افغانستان او پاکستان کې لا هم د بریدونو کولو توان له لاسه نه دی ورکړی او کله ناکله سر راپورته کوي. په پاکستان کې د داعش خراسان څنګ په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام فی پر یو سیاسي غونډه د جولای 30 هغې بریز مواري ومنله چې پکې 35 کسان ووژل او تر سل زیات ژوبل سول. هغې ډلې د هغه ځانمرګ برید پر دویمه ورځ په پښتو ژبه یو وړوکی کتاب خپور کړ چې دونوی پاڼې لري او پکې یې پر جمعیت علما اسلام نیوکې کړې دي. په کتاب کې لیکل شوی چې د باجوړ برید د هغو ګوندونو او سازمانونو د مایوسی او سزا ورکولو لپاره د یو تاکتیک په توګه پلان شوی و چې په انتخاباتو کې برخه اخلي او جمهوریت لمانځي. په پاکستان خبریال او څېړونکي ضیاء الرحمن وایي په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د داعش خراسان څنګ بیا سر راپورته کړي او ځان په هغه سیمه کې یوازنۍ جهادي ډله ګڼي.
مستوں کی کم کی ہو سل نظر فرق بڑھو اور جس طرح سرا وڑا وڑا ملیم گئی کرسچن مانے پسکان مانے پہور خار کی نو دا اسم وہ اسم سٹس تھے اور الیکشن نزدے رہے اور دیو کم اس کم جی وہی مانے ملاو کڑا کم کیا ہوئے چیدہ مانگا ڈیموکریسی کم جمہوریت پسند کو اتنو یہاں ٹارگٹ کو نو پدی الیکشن پر کنٹس کیم دا تیٹ ڈیزیت شریر دے.
اسلامي دولت وسلواله ډله که یو خوا انتخابات او جمهوری بهیر د خلافت په اړه د خپل نظری خلاف عمل ګڼي، نو بل خوا د جماعت علما اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن او د جماعت اسلامي د مشر سراج الحق په ګډون پر هغو مذهبي مشرانو او دینی عالمانو هم د برید دړکه کړي چې د افغان طالبانو ملاتړ کوي. هغه ډلې له 2019 کال راهیسې په باجوړ کې د جماعت علما اسلام فی پر ځای مشرانو یو شمېر بریدونه کړي او هغوی وژلي دي، چې د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن یې په 2023 کال کې شمېر 13 یاد کړی وو. ضیاء الرحمن وایي په باجوړ کې له تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي څخه بېله سوې یوه لویه ډله له اسلامي دولت سره یو ځای سوې چې پټ فعالیت کوي. د نوموړي په وینا د داعش غوندې نړیوالې وسلوالې ډلې په پاکستان کې ځمکنی کنټرول یا ښکاره حضور نه لري، بلکې په وړو وړو ډلو کې په پټ خپل کارونه ترسره کوي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنډاپور وایي چې داعش په پېښور او باجوړ کې په بریدونو کولو خپل حضور ښوولی دی. نوموړي د اګست پر 11 مشال راډیو ته وویل چې پولیسو په بېلابېلو بریدونو کې د ککړتیا په تور د داعش ډلې یو شمېر مشکوک غړي نیولي او د نورو د نیولو لپاره عملیات روان دي.
د خبر پښتونخوا د پولیسو د ترګری مخنیوي څانګه د ترګری په پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد عملیات کوي. هغوی څه موده وړاندې په پیښور کې د مذهبي لګکیو په وجنو کې د ککړو کسانو بشپړ ډله نیولې وه. اوس موږ د باجوړ پر قضیه باندې کار کوو او مهم پرمختګ مو پکې کړی دی.
دا په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا د ترګری مخنیوي څانګې یو لوړپوړي چارواکي سهیل خالد د اگست پر 9 په پېښور کې د خبرې غونډې پر مهال داوا وکړه چې په باجوړ کې د ځانمرګ برید په تړاو یو مشکوک کس نیولې دی او ورڅخه تحقیقات کوي. اسلامي دولت ډله په لومړي سر کې په 2016 کال کې په عراق کې جوړ شو. داعش په 2015 کال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د خراسان ولایت په نوم څنګه جوړ کړ چې پکې هغه وسلوال شامل سول چې لال قائدی تحریک طالبان پاکستان او افغان طالبان وی لاري بیل کړی وي. حافظ سید خان اورگزای د دې څنګه مشر وټاکل سو، خو څه باندې یو کال ورسته د 2014 کال په جولای میاشت کې د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي بی پلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د اسلامي دولت خراسان څنګه اوسنۍ مشر د شهاب المهاجر په نامه پیژندل کیږي چې اصلي نوم یې ثناء الله غفاری دی. امریکا په 2022 کال کې د نوموړي پر سر د $10 میلیون جایزه اعلان کړی دی. د اسلامي دولت خراسان څنګه تر جوړېدو وروسته هغې وسلوالې ډلې د افغانستان په ختیځو او شمالي ولایتونو کې حضور درلود او په ننګرهار او کونړ کې یې قوي مرکزونه جوړ کړل او ګڼ بریدونه یې وکړل. تر 2019 کال وروسته د عایش ډله یو خوا د امریکایي او د هغه وخت د افغان حکومتي ځواکونو په عملیاتو او بل خوا د افغان طالبانو په بریدونو کې تر ډېره حده وځپل شول او یو شمېر یې تسلیم شول. خو پر افغانستان د 2020 کال د اګست پر 15مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته د اسلامي دولت خراسان څنګه وسلوالو بیا سر راپورته کړ او پر طالبانو او داراس پر ولسي وګړو یې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت منلی دی. یادې وسلوالي ډلې د 2020 کال د مارچ پر 9مه د افغانستان په بلخ ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی مولوي محمد داود مزمل د وژنې مسؤلیت ومانه. تر دې پیښو وروسته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وویل چې په افغانستان کې اسلامي دولت یا داعش ډله نسته او وروستي بریدونه له بهره وارد سو وسلوالو کړي دي. متقی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې له ملي ټلویزیون سره د مارچ پر 13مه په خبره سوي مرکه کې ادعا وکړه چې هغه ډله په افغانستان کې ختمه شوې ده. د طالبانو حکومت په ورسیو کې د اسلامي دولت خراسان څنګه د ځپلو او د هغې ډلې د یو شمېر غړو د نیولو ادعا هم کړې ده. دا چې آیا په افغانستان کې د داعش اوسنۍ خاموشي د دې ډلې د ختمېدو په معنا ده؟ د افغان چارو شنونکي سمی یوسفزی وایي چې داعش وسلواله ډله په افغانستان کې د بشري قوت او د مځکې د کنټرول له پلوه لوېدلې ده، خو د هغه په وینا له منځه نه ده تللې.
د دغه جهادي ډلو خصوصیت او عادت داسې ده چې څو وخت لپاره خاموش شي او بیا دا خاموشي په دې معنی نه وي چې دوی له منځه ولاړو. دوی د نورو بریدونو تابع کوي او خپل ځان منظموي او په جامعه کې هغه اشخاص چې د وخت له رژیمونو سره په ټکر کې وي او سره زیاتی شوی وي یا په جامعه کې دا سخت خلک چې حکومتونو سره زیاتی کړی وي هغوی ځان ته جذبوي.
سمی یوسفزی زیاتوي د طالبانو حکومت تر دې دمه د داعش په ځپلو کې پیاوړی ښکاري او د داعش یو شمېر نیول سوو غړو ته تبلیغ هم کوي. دی البته زیاتوي چې وسلوالي ډلې د نور له خوا کارېدلای شي.
راتلونکي کې که طالبانو ته امنیتي چیلنجونه د نورو خواوو نه زیاتېږي یا ګډوډي رامنځته کېږي یا له ګاونډیانو سره تعلقات خرابېږي، نو بیا دغه جهادي ګروپونه همیشه د افغانستان د مرکزی حکومت پر خلاف د پراکسیز یا د نورو هیوادونو د ګټو دپاره چې یو نظام کمزور کې د هغوی خلاف استعمال شوي دي.
اسلامي دولت وسلواله ډله په لومړي سر کې په 2016 کال کې په عراق کې له القاعده ډلې څخه بیل سو چې هغه وخت نوم په عراق کې اسلامي دولت کښې شوه. اسامه بن لادن د شوروي اتحاد خلاف د افغان جنگ پر مهال په 1980 لسیزه کې په پېښور کې القاعده ډله جوړه کړې وه، خو په عراق کې القاعده ډله چې د مرکزی القاعده یو شاخو ابو مصعب الزرقاوي په 2004 کال کې جوړه کړه. د 2016 کال د جون پر 8مه د امریکا په یو هوایی برید کې د الزرقاوي تر وژل کېدو وروسته ابو ایوب المصري د هغې ډلې مشري پر غاړه واخیسته، چې وروسته یې د همهغه کال د اکتوبر پر 15مه په عراق کې اسلامي دولت نومې ډله اعلان کړه او مشر یې ابو عمر البغدادي وټاکه. په 2010 کال کې د امریکا او عراق په ګډو عملیاتو کې د المصري او ابو عمر البغدادي تر وژنې وروسته ابو بکر البغدادي د هغې ډلې مشري پر غاړه واخیسته. نوموړي په 2013 کال کې په عراق کې اسلامي دولت ډله په دولت الاسلامیه فی العراق و شام واړوله چې لنډیز یې داعش دی او په پښتو کې په عراق او شام کې اسلامي دولت بلل کیږي. د 2014 کال په لومړیو کې داعش د عراق او شام یو شمېر سیمې ونیولې او د عراق رقه ښار یې خپله پلازمینه اعلان کړه. داعش د همهغه کال د جون پر 9مه د اسلامي خلافت اعلان وکړ، خپل نوم یې یوازې اسلامي دولت واړاوه او ورسره سم یې خپل مشر ابو بکر البغدادي د مسلمانانو خلیفه یاد کړ. البغدادي د 2019 کال د اکتوبر پر 16مه د شام په ادلب ښار کې د امریکایي ځواکونو د یوې چاپیې پر مهال ووژل سو. اسلامي دولت وسلوالي ډلې د اکتوبر پر 13مه د هغه وژنه تایید کړه او ابراهیم الهاشمي القریشي خپل مشر ونوماوه. القریشی چې کله د 2020 کال په فبروري کې په ادلب ولایت کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو، نو هغې ډلې ابوالحسن الهاشمي القریشي خپل نوی مشر اعلان کړ. د امریکا د پوځ مرکزی قمندانۍ د 2020 کال د نومبر پر 13مه په بیان کې وویل چې القریشي د آزاد سوریه یا شام پوځ په نوم یاغیانو د اکتوبر په نیمایي کې د هغه هیواد په درا ولایت کې په عملیاتو کې وژلی دی. اسلامی دولت وسلوالی ډلې هم د نومبر پر 10 په یو بیان کې د خپل مشر وژنه تایید کړه او ابوالحسین الحسینی القریشی د خپل ډلې د نوي مشر په توګه اعلان کړ. د اسلامی دولت یاداش وسلوالی ډلې ویان د روان 2023 کال د اگست پر 3 پر ټلګرام په یو بیان کې ویل چې په شام کې له وسلوالی ډلې حیات تحریر الشام سره په مستقیمو نښتو کې مشر ابوالحسین الحسینی القریشی وژل شوی دی. ویاند اعلان وکړ چې اوس به ابو حفص الهاشمی القریشی د اسلامي دولت وسلوالی ډلې نوی مشر وي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.